یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین دولس بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه یو ساته خپرونه کې هرکلی کوو. په دې هیله چې روغ اوسئ. وابورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکمینې ولسوالۍ ته تللی، تر څو د تیر جمعې د ورځې د شوې خونړۍ پیښې د زیانمنو کورنیو سره غم شریکي وکړي. په دې خپرونه کې نور بس تهونیزه خپرونه هم لرو، ادب هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی نن حسکمینې ولسوالۍ ته تللی، څو د جمعې ورځې په حمله کې له زیانمنو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې سره د مرستې لپاره پر خپله ژمنه ولاړ دی، او زرګونو تنو په پاریس او د جرمني په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن یکشنبه د ننګرهار ولایت حسکمینې ولسوالۍ ته ولاړ، څو د جودرې کلي له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي چې د جمعې ورځې په بمي حمله کې غړي مړه او ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال له ننګرهار راپور راکوي چې ښاغلي غنی له زیانمنو کورنیو سره د مالی مرستې او د دې سیمې د اوسیدونکو د ملاتړ لپاره د پرمختیایي پروژو اعلان هم کړی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د جودرې کلي په پیښه کې اویا تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
د هسکی مینې ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د شهیدانو شمېر په رسمي ډول چې موږ ترقم رکول شوي شپږ شپېته تنو ته ورسېدو، ولې ځینې معلومات ښیي چې اویا تنه شهیدان دي. په دې پیښه کې شپږ دېرش ټپیان درلودل چې لس ټپیان تر درملنې وروسته کورونو ته لېږل شوي دي.
خو د سیمې اوسیدونکي ویلي دي چې د جودرې کلي په جومات کې د جمعې ورځې په چاودنه کې د مړیو شمېر له اویا اوښتی دی. د ننګرهار د والي ویان همداراز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات روان دي. هغه وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیښه بمي چاودنه وه او که ځانمرګي برید کوونکي ځان د خلکو په منځ کې چاودلی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر خپله ژمنه ولاړه ده. پامپیو پرون په یو بیان کې وویل په ننګرهار کې پر یو جومات پر لمونځ کوونکو برید د هغو کسانو بېرحمي ښیي چې د انسان ژوند اهمیت نه ورته لري او د بېګناه انسانانو پر ضد تشدد ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي متحد ایالات د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاتوي امریکا له افغانانو سره چې د سولهیزې او له هر راز تشدد د پاکی راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ د سازمان په ګډون د ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکی مینې خونړۍ پیښه غندلې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې څخه شاوخوا زر تنه وتونکي امریکایي سرتیري تر ډېره ښایي د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای شي، څو د اسلامي دولت ډلې له سخت دریزو وسلوالو سره پر جګړې تمرکز وکړي. اسپر پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې وویل امریکایي ځواکونه به د سوریې له شماله په ورځو کې نه بلکې په اونیو کې وځي. هغه زیاته کړه د عراق په ختیځ کې به امریکایي پوځیان دوه لوی هدفونه ولري چې یو د عراق له دفاع سره مرسته ده او دوهم د داعش پر ضد مبارزه ده. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشره نانسی پیلوسی او په دې جرګه کې د دواړو ګوندونو اته نور غړي اردن ته تللي چې له پاچا عبدالله او نورو چارواکو سره په کتنو کې د سوریې، ایران او روسیې پر مسایلو خبرې وکړي. پیلوسی په یو بیان کې چې پرون شنبه خپور شویلی دی چې د دواړو ګوندونو غړي داسې مهال دا سفر کوي چې د سیمې امنیت او ثبات په یو حساس پړاو کې دی. په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې د سوریې بحران د ترکیې له یرغل وروسته ژور شوی، د کانګرس پلاوی د سیمه ییز ثبات، د زیاتیدونکو کډوالو او د داعش، ایران او روسیې لپاره د امکاناتو د برابرولو د خطرناک حالت په اړه بحثونه پیل کړي دي. اردن په منځني ختیځ کې د امریکا مهم متحد دی. زرګونو تنو په پاریس او د جرمني په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د جرمني له حکومت وغوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه ونه کړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کلک ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمني حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار زیات کړي. د هامبورګ، برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په ګډون د جرمني په نورو ښارونو کې د 4500 کسانو په ګډون لاریونونه وشول. له بلې خوا د فرانسې په پلازمینې پاریس کې د ښار ته نږدې 1000 تنو مظاهرچیان راوتلي وو او د سوریې په شمال کې د ترکیې حمله وغندلې. او په نړۍ کې تر ټولو اوږده بې وقفې تجارتي الوتنه نن سهار په بری ترسره شوه. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی ښار پورې 14200 کیلومتره مزل په 19 ساعتونو او 14 دقیقو کې ووهه. د الوتکه د اکتوبر په 14مه د جمعې په ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګر څخه والوته او نن د سیدنی په کینګسفورد سمیت هوایي ډګر کې کېناسته.
زموږ غږ آزادي راډیو نوري د دې سات مهم کورنی او بهرني خبرونه مو واوریدل. احمد تکلو چې دا خبرونه وړاندې کړل، که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې اوري چې د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې تر خونړۍ چاودنې یوه ورځ وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پیښې ځای ته رسېدلی دی. په دې اړه به له سیمې زموږ د همکار راپور او وروستي جزئیات واورئ. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به یوه اونۍ وروسته اعلان شي.
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرور ته ونه لیږدول سوال د انټرنیټ ستونزه هم وا او دوی درې ورځې پر دې تیر شوي چې څار
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون و مرستيال وایي زبي ساداتو. بلخوا کندوزیان شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر او ټوپکیانو فعال فزیکی حضور د خلکو پر وړاندې بشمیره ستونزې زیږولې دي.
هر کال چې موږ حاصلات ترلاسه کوو دوی راځي له موږ نه په زوره باندې غوښر اخلي. یو که چېرته ورې نو کو دوی شخصي بندیخانې لري، موږ بندي کوي، موږ ډېر له ستونزو سره مخ یو. دولت نه غواړو چې په دې برخه کې
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډېره برخه چې له سوریې ایستل کیږي د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای بشي. د کابل چاپ نننې وګڼو ته هم سرور کار کوي. اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونه د هم نیمه نور بس ته ونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې ده. هم را سره ووري لازادي رادیو سره پاتې. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې تر خونړۍ چاودنې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پیښې ځای ته رسېدلی دی. له جمهور رئیس سره په دغه سفر کې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار، د ولسي جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار، د کابینې ځینې غړي او د ولسي جرګې وکیلان ملګري دي. په پام کې ده چې ښاغلی غنی د هسکې مینې ولسوالۍ د وژل شویو د کورنۍ له غړیو او د پیښې له ټپیانو سره غمشریکي وکړي او له زیانمنو سره مرسته هم وکړي. دغه پیښه د تیرې جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال د دغه ولسوالۍ د جودري سیمې په جومات کې رامنځته شوه چې له امله یې د سیمې اویا تنه وژل شول او شپږ دېرش نور ټپیان شول. روحلان وري زموږ خبریال په سیمه کې همدا اوس سره ټلیفون په لیکه دی، بیا براته نور جزئیات حالات واوروی انوری سپ ستړي مشي غرمه په خیر کراته وای چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی سیمه ته رسیدلې الته خلکو سره کتلې کومه غونډه ویل کې داسې چې کومه غونډه ته وینا کړې ده څه ویلې
مننه اکرام صاحب نن اتنیمی بجی ولسمشر غنی هر کمینی ولسوالی ته لاړو هلته یوې غونډې ته خبرې وکړې چې کوم زیانمن شوي خلکو د سیمې ولسونه راټول شوي هغوی ته یې خبرې وکړلې هغوی ته یې وویل چې موږ دلته د امنیت د ټینګولو دپاره کوټلي ګامونه اخلو او همداراز لومړی فاتحه وکړله څوک چې وژل شوي وو هغوی ته فاتحه وکړله او بیا زخمیانو ته یې عاجله شفا وغوښتله د خپلو خبرو په منځ کې یې وویل چې دوی به د ننګرهار د شینوار په شپږو ولسوالیو کې عملیات پیل کوي او پلان یې جوړ کړی دی چې د دین د دغې سیمو نه د وسلوالو طالبانو او د داعش اسلامي دولت د ډلې جرړې وباسي او همدارنګه ولسمشر وویلې هر چا چې په دغه جومات کې د جمعې په ورځ باندې په لمونځ کوونکو باندې برید کړی دی او د دغې برید تر شا څوک ولاړ دي دوی د اسلامیت بشریت او افغانیت خلاف کار کړی دا هیڅکله د بخلو وړ نه دی او دوی په کلکو ټکو غندي او همدارنګه هغه وویل چې دا په نړیواله سطح هم غندل شوی دی بیا ولسمشر غنی خلکو ته وویل چې دلته به د ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو کې اقدامات کوي همدارنګه چې کومې ستونزې دي د اوبو په برخه کې د څښلو پاکې اوبه یا د اوبو خر دپاره کمې اوبه چې دي دوی نه لري دښتې دي د هغې دپاره به دوی اقدامات کوي تر څو دغه ستونزې دوی حل شي.
انوري صاحب دغه سیمه لکه څنګه چې تاسو یاده کړه دغه هلته وسلوال فعالیت لري او له تیرو څو کلونو راهیسې ویل کېږي داسې چې د شینوارو بېلابېلې ولسوالۍ د جګړې په اور کې سوځي بېلابېلې پیښې له دې وړاندې په دغه سیمه کې رامنځته شوي د خلکو غوښتنه په ځانګړي ډول ولسمشر نه څو او کومې غوښتنې درلودې په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې ورته ژمنې ترسره شوي
د خلکو غوښتنه هم دا و اکرام صاحب چې باید دلته د امنیت په ټینګښت کې پوره همکاري وکړي حکومت ولسمشر د خلکو نه دا مننه وکړه چې د شینوارو ولسونو د داعش په ماتولو کې حکومت سره پوره همکاري کړې ده او خلکو بیا دا غوښتنه کوله چې موږ همکاري کړې تاسو باید هم موږ سره همکاري وکړي زموږ د ژوند د خاورې او د دې په ساتلو کې موږ سره همکاري وکړي هر ورځ یا په موږ باندې بریدونه کېږي یا داعش کوي یا طالبان کوي تاسو ته یاد دي چې تېر کال هم په شینوارو کې په یو غونډه کې ځان مرګ شوی و هلته هم په لسګونو کسانو وژل شو بیا د هغې نه وروسته په مقام خان کې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو برخه کې هلته د دوی په یو جنازه کې برید وشو د شینوارو په جنازه کې برید وشو پرون بل ورځې په خپل په مسجد کې د جودري په جمعات کې برید وشو یعنی په دغه دوو کالو شاوخوا کې شینوارو په سلګونو خلک وژل شوي دي او همدغسې ټپیان شوي دي او قومي مشران مهم کسان په دغسې بریدونو کې لمنځه وړل شوي دي غوښتنه همدا وه چې باید دلته امنیت ټینګ شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه دغه پیښې وروستي جزئیات ویل کېږي داسې چې د قربانیانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی
موږ چې کوم معلومات نن اخیستي دي داسې ویل کېږي چې ویل شوي په کې چې 3 تنه په کې وژل شوي دي په دغه برید کې او 15 تنه زخمیان دي په وژل شوو کې 20 تنه د مکاتبو شاګردان دي او 2 تنه استادان دي یو ډاکټر دی چې هلته ښخ شوي په غټو قبرونو کې.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو وام اورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی او د هسکمینی د جودري په سیمه کې د هغه پیښې له قربانیانو د کورنۍ سره لیدلې دي چې د جمعې په ورځ په یو خونړۍ حمله کې 3 تنه ووژل شول او د وژل شویو شمیر 3 تنو ته رسېدلی دی. اوس هم بلې موضوع ته ورځو کابل ته راګرځو. د افغانستان د سولې لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي نن په یو خبری کانفرنس کې د افغانستان د انتخاباتو او د سولې په اړه باندې څرګندونې کړې دي. دغه کانفرنس زموږ همکار امید زهیرمل ورغلی دی، همدا اوس سره د ټلیفون په لیکه دی. زهیرمل صاحب ستړي مشئ، مهرباني که درته ووایي چې د اروپایي ټولنې دغه ځانګړي استازي د افغانستان د انتخاباتو او د سولې په اړه کوم ډول څه څرګندونې درلودي.
سلام تاسو ته اوریدونکو، د اروپایي ټولنې دوه وغوړو البته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر په حمایت او ترفای د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استالي رونالد کوبیان د حکومت رسنیو مرکز غونډه درلوده. دوه موضوعات باندې دوی تمرکز درلود. لومړی د افغانستان د سولې مسله وه او دویم هم ټاکنې. د سولې په اړه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بخښنې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ښاغلي پیرمایز وویل چې لومړی دوی په دې باندې ډېر زیات خپه دي چې د امریکا متحده ایالاتو او ترخواي د طالبانو ترمنځ د سولې کوم خوږ کړه شي. البته د سولې کوم مذاکرات او خبرې شوي دا وزن ډېری ترخواي بل مسله او دا یاده کړه چې اوس هر څومره زر کارونه چې کېږي هغه باید بیرته زر د خبرې پیل شي. او مهمه ده چې دا ځل د بیا پیل دپاره نوي شرایط وضع شي. البته د شرایطونه د موخه اوربندو داسې اوربند چې د ټولو لپاره منلی واوسي. خو مهم بحث دلته و چې آیا طالبان په زلونو باندې د افغان حکومت او همدارنګه د نورو هغه غوښتنې چې د اوربند په اړه باندې لیدنې شوي هغه رد کړي دي. خو ښاغلي کوبیان وویل چې دا تکرار شوي په اختر کې ولیدل شول چې درې ورځې اوربند شو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ او پایله یې ورکړه. او مذاکرات هم د همدې لپاره کېږي چې باید ټول منلی اوربند رامنځته شي او دواړه لوري ورته احترام وکړي. دا زمینه برابره کړي د دې لپاره چې حداقل دغه اوربند دوامدار شي او د افغان حکومت او ترخواي د طالبانو ترمنځ دوی بین الافغانی مذاکرات بولی دا پیل شي. البته دوی وایي چې خبري شوي او مذاکرات ډیر مهم دي چې افغانانو ترمنځ پیل شي. او د مذاکراتو لپاره ټول مالکیت د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ باندې اوسي تر څو یو پایله ورکړي. د خغلی کوبیان له نظره باندې چې څومره افغان حکومت د خبرو منځ ته او د مذاکراتو منځ کې دخالت زیات کړي هومره د پروسې روڼتیا زیاتېږي باور زیاتېږي او بالاخره پایله
ورکوي. د انتخاباتو په اړه په داسې حال کې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ځنډیدلې دي که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکي یوه اونۍ کې شاید د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د دوی معلومات څه وو؟ د اروپایي
دې موضوع ته اشاره وشوه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیمای دون وویل چې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو ځنډ عجیبه دی. خو یادونه یې وکړه چې د روڼتیا لپاره ډېره زیاته مهمه ده. دوی وویل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیسي یادونه وکړه چې د شفافیت لپاره او تر خواهی د ښو پایلو د اعلان لپاره اړتیا وه چې دوی ته وخت ورکړل شي. دوی ویلي مهمه ده چې هغوی ته وخت ورکړل شي تر څو د خلکو لپاره رڼې پایلې اعلان کړي. خو دا وخت باید لایتناهي نه واوسي بلکې هر څومره ژر چې کېدی پایلې اعلان شي. یوه مهمه مسله چې په دې غونډه کې ورته اشاره وشوه اکرام صاحب هغه د نوماندانو لخوا د پایلو منلو اندېښنې داسې څرګندېږي چې شاید یو شمېر نوماندان وایي چې پایلې ونه مني. خو د اروپایي ټولنې ټینګار په دې و که چېرته روڼتیا تضمین شي ښې پایلې اعلان شي ټول به یې مني. او تر اوسه پورې داسې هیڅ اندېښنه چې جدي وي نه ده مطرح شوي چې ځینې نوماندان به پایلې ومني او که ځینې به یې ونه مني. دوی له نظره چې دوی د څومره نوماندانو سره چې اړیکه لري ورسره یې خبرې کړي ټول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پرېکړې ته احترام لري او یوازې د روڼتیا تضمین وایي.
ډېره مننه ظهیر مل صاحب. درنو دوستانو د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل چې د افغانستان د سولې لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د خبري کانفرنس جزئیات وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې نجی صافی برابر کړی.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د غزنی د زرکشان د میسو او طلا کان د طلبې تسپاري. د دغه وزارت ویان سیهون کامګار نن ازادي راډیو ته وویل لومړیتوب به هغه شرکت ته ورکړل شي چې لومړی اقدام وکړي.
انها بیان برنامه پروسې د طلبې تسپاري وکړن د طلبې برتر باشن بعدش به اونها مذاکرات صورت میگیره قرارداد صورت.
د غزنی په زرکشان کې د 10 میلیارد ډالرو پرسخت د طلا او میسو زیرمې موجود دي. دا خصوصي سکتور ته هم یو ښه فرصت دی سو پنګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي پاکستان د نارو پر صادراتو مالیاتي محصول درې برابر لوړ کړی. د دې خونې مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل سودا ستونزه هواره کړي.
ستونزه په دې برخه کې ده چې موږ قراردادونه لرو او دا غزمږه ناسي ده دونه لوړ محصول طاقت نه لري. نو موږ په دې برخه کې د افغان سوداګرو د ټولو دغه محصول چې باید موږ مجبور چې حکومت ته پیشنهاد وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې پاکستان ژمنه کړې وه چې پر افغان سوداګرو به مالیاتي محصول راټیټوي. خو سوداګر وایي دغه ستونزه لا هم پر ځای ځای پاتې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی او اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ دیش پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 399 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمونږه غلا آزادی رادیو نو ری درنو دوستانو د خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولای شي په تمو د آزادی رادیو ټکی کوم. اوس هم ورزو بهرنۍ موضوع ته د امریکا دفاع وزیر وای د هغو ځواکونو ډیره برخه چې له سوریې ایستل کیږي د عراق په لویدیځ کې بځای پر ځای شي. له سوریې د غزواکونو وروسته له هغې وځي چې ترکیې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولي دي. دا مسله زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړې ده او همدا اوس را سره د پراګ له سټډیو وصل شوی دی. نوری صاحب، سټډی مشه دا راته وایي چې د امریکا دفاع وزیر له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه نور څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې د ایستل کېدونکو شاوخوا زرو سرتیرو ډیری به د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. اسپر چې امپروني منځني ختیځ ته په لاره په الوتکه کې دننه سپرو خبره لانته څرګندونې کولې، وویل د سوریې له شمالي برخې د امریکایي سرتیرو ایستل په چټکۍ روان دي او دغه بهیر به په څو ورځو کې نه بلکې د په وینا په څو اونیو کې بشپړ شي. اسپر زیاته کړه په اوس وخت کې پلان دا دی چې دغه سرتیری د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای شي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې دغه ځواکونه به دوه اصلي هدفونه تعقیبوي، یو دا چې د عراق له دفاع سره به مرسته کوي او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ماموریت سرته رسول دي چې جزئیات به وروسته مشخص شي. اکرام صاحب، که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې د بری اعلان کړی او ویلي دي چې داعش له منځه وړل شوی، خو بیا هم د دغه ډلې د بیا راټوکېدو ته اندېښنې شته. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې شاوخوا 15,000 سرتیري په عراق کې لري. بله اکرام صاحب،
نوری صاحب، له سوریې د غزواکونو وروسته له هغې وځي چې ترکیې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولي، آیا په سیمه کې اوربند تر اوسه رعایت شوی دی؟
د سوریې په شمال کې په ډیرو سیمو کې دغه نازک اوربند چې دوه ورځې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرې موافقه وکړه چې په موقت ډول به جګړه دروي، تر اوسه رعایت شوی دی. دغه اوربند هغو کورد وسلوالو ته دا فرصت ورکوي چې له دې سیمې چې په دې سیمه دوی کنټرول درلود ووځي، ځکه انقرې ویلي چې د پوځي عملیاتو هدف یې په سیمه کې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي چې سوریایي کډوال بیرته پکې ځای پر ځای کړي. البته د یادونو وړ بولو چې ترکیې تر ټولو ډیر دغو کډوالو ته پناه ورکړې. شاوخوا 3.5 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې میشتي. ترکیه دغه هوایي او ځمکني عملیات تیرې اونۍ وروسته له هغې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ناببره اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له هغو سیمو وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوو. البته منتقدینو په سیمه کې د متحدو کردانو د پریښودو لپاره دغه پریکړه خیانت بللی او ډیرو اندېښنه ښودلې چې هغه به زرګونه د داعش وسلوال چې له کرد وسلوالو سره بندیان دي له دغو جګړو سره دوی وکولی شي. البته دغه بندي داعشیان چې له زندانونو وتښتي. بله اکرام صاحب.
بلې نور صاحب، ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، واموریدل چې د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډېره برخه چې له سوریې ایستل کېږي د عراق په لویدیځ کې بځای پر ځای شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
بیرته راګرځو افغانستان ته. او دا هم یو انتخاباتي مسله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې به یوه اونۍ وروسته اعلان شي. دغه کمیسیون یو ویان زبی الله سادات تیره ورځ ناوخت ازادي راډیو ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه بهیر تخنیکي چارې بشپړ شي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یوه اونۍ وروسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سادات بیګا ذاتي راډیو ته وویل چې هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې کړي.
انشاءالله
په یوه اونۍ کې به لومړۍ پایلې اعلان شي. د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوی وای، خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستاني پرون خبریالان ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه وکړه چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستاني پرون له دې امله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نه کړي له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات پرون د دغه ځنډ په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرورته ونه لیږدول سول، د انټرنیټ ستونزه هم وه، او دوی درې ورځې پر دې تېرې سوې چې څارونکو ته قناعت ورکړو چې د اسټی کارتونو معلومات مسؤول ډول سرورته لیږدول کېږي. خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د وروستیو پایلو د اعلان پر وخت اغیز کولای سي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ټاکنو مهالویش په ټوله کې تر اغیز لاندې سوی دی. کمیسیون نسي کولای چې د وروستیو پایلو د اعلان لپاره مهالویش چې د عقرب شپاړسمه ده مراعت کړي. یوسف رشید وویل چې د ټاکنو شفافیت باید په کار کې د چټکوالي قرباني نسي. هغه په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو سیاسي کړکیچ او په پایله کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تشکیل ته اشاره وکړه او ویل که د ټاکنو خپلواک کمیسیون له فني اړخه کوچنۍ تېروتنه هم وکړي یا یې په کار کې شفافیت کم وي، د 2014 کال د ټاکنو تجربه تکرارېدلی شي. موږ هیله لرو چې داسې به ونه سي او تېروتنې به نه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پرون د انتخاباتو د شفافیت او د کمیسیون د منصفانه کار یادونه کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاکو رایو پر اساس د پریکړې د اعلان ژمنه کړې ده او د تا کار کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په ورځ په حملو کې 28 تنه ووژل او تر 250 زیات زخمیان شول.
زمونږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ورزو شمالي کندوز ولایت ته د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو فعال فزیکی حضور د خلکو په وړاندې بې شمېره ستونزې زیږولې دي. دوی وایي په ځینو ولسوالیو کې د زراعتي فصلونو د راټولولو پر وخت له خلکو څخه دغه وسلوال په بېلابېلو پلمو د کرنیزو محصولاتو وشر او زکات غواړي او خلک څرګندونه وکړي نو وهل او ټکول کېږي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
کندوزیان شکایت کوي چې د غیر مسلو وسلوالو له بېځایه زورونو څخه په تنګ راغلي دي. د کندوز ولایت د مرکز او دغه راز د ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د خپل سرو وسلوالو له خپل سروی څخه سخت په تنګ راغلي دي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ خلک وایي چې خپل سری ټوپکیان په سیمه کې له بزګرانو څخه په وچ زور د غنمو او د شولو وشر ټولوي او که څوک سرغړونه وکړي د ټوپکیانو لخوا وخل او ټکول کیږي. د دغې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی غلام حیدر په دې اړې ازادۍ راډیو ته وویل
هر کال چې موږ حاصلات ترلاسه کوو دوی راځي له موږ نه په زوره باندې وشر اخلي. یو که چېرته ورې نو کو دوی شخصي بندیخانې لري، موږ بندي کوي، موږ ډېر له ستونزو سره مخ یو. دولت نه غواړو چې په دې برخه کې ګام پورته کړي تر څو موږ وکولای شو له دغه شر اخلاص.
دوی انتقاد کوي چې له کلونو راهیسې خلک له دغې ستونزې سره مخ دي او په وار وار د کندوز سیمه ییزې ادارې ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د خپل سرو ټوپکیانو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته شوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سید عالم په دې اړه یې وویل
په کندوز کې یو خوا نه امنی زور اخیسته، کار روزګار نشته، خلک بیکاره دي، بلخوا غیر مسول وسلوان وشر په زور اخلي، خلکو نه پیسې اخلي، په خلکو نه ډوډۍ په زور اخوري، څوک زموږ غږ نه اوري.
په ورته مهال کې د نوموړي ولایت د ښار یو تن اوسیدونکی غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خلک کوشش کوي چې خپله وړه زندگی را جوړه کړي، په دې کې یو حلال روزی خپل بچی درا پیدا کیا، یو سړی را پیدا شي، دی وو تختې لخار نه ټول کورنۍ ټول ښار ټول خلکو مشکل کې اخته ګرځي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې امنیتي ارګانونو په تېر یو کال کې ګڼ شمېر خپل سري وسلوالې نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې له خلکو څخه وشر او باج واخلي. د دغه ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مصادقه غیر مسؤله چې موږ میدانې د ولایت قانون سندي مورد مصادقه غیر مسؤل به مو عمل
یو شمیر غیر مسول وسلوال په کندز کې د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي دي او دا مهال په زندان کې دي او لا هم په خان آباد او یو شمیر نورو سیمو کې غیر مسول وسلوال موجود دي او د هغوی پر وړاندې هم موږ د خپل پلانونه لرو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د خلکو په وینا چې د امنیتي ګواښونو او د وسلوالو طالبانو د فزیکي حضور تر څنګ په سیمه کې د خپل سرو ټوپکیانو حضور هم د خلکو پر وړاندې ستر ګواښ بلل کیږي، ځکه په سیمه کې پر هر ډول ظلم و جنایت لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو په ویب سایټ کې هم اورېدلی شئ. د دې تر څنګ نور خبرونه او راپورونه هم زموږ پر ویب سایټ کې لیدلی او لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. وخت د ماسپښین 2:30 شوې. احمد تکل د افغانستان د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس تېونیزه خبرونه لرو. مرسلین ارسلا به راځي او دا خبرونه به تاسو ته وړاندې کوي. تر بیا د الله په امان.
ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ ته ولاړ، څو د جودري کلي له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي چې د جمعې ورځې په حمله کې غړي مړه او ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا اویا کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د جودري کلي په جومات کې د حملې جزئیات تر اوسه هم نه دي روښانه شوي چې آیا هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وو او که انتحاري برید کوونکي ځان د خلکو په منځ کې الوزولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هسکې مینې پیښې ته د اشارې په ترڅ کې وایي پر لمونځ کوونکو برید دغو کسانو بېرحمي ښیي چې د انسان ژوند اهمیت نه ورته لري او د بېګناه خلکو پر ضد تشدد ته دوام ورکوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې څخه شاوخوا 1000 تنه وتونکي امریکایي سرتیري تر ډیره ښایي د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای شي، څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر جګړې تمرکز وکړي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشره نانسي پیلوسی او په دې جرګه کې د دواړو ګوندونو 8 نور غړي اردن ته تللي چې له پاچا عبدالله او نورو اردني چارواکو سره په کتنو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې له یرغل وروسته پر رامنځته شویو پرمختګونو بحث وکړي. او زرګونو تنو په پا پاریس او د جرمني په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام. به برنامه هفته شکست سکوت با ما مرسلین ارسلا خوش آمدین. راپور نوایی چې په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سږ کال اروپایي هیوادونو ته د افغانانو مهاجرت 2 ځلې زیات شوی او اوسمهال په اروپایي هیوادونو کې تر سوری او افریقایي هیوادونو د افغان مهاجرو شمیر ډیر شوی دی. د ګالو په نوم د تحقیقاتي مرکز وروستۍ څېړنې هم دا ښیي چې د جګړې، فقر او بیکارۍ له امله لا هم ډیری افغانان بهرنیو هیوادونو ته د مهاجرت په هڅه کې دي. به اساس این گزارش گالوب، از میان افغانهایی که خواهان فرار از جنگ، فقر و بیکاری هستند 47% آنان زنان و 35% هم نیز مردانی هستند که خواهان ترک همیشگی و پناه بردن به یکی از کشورهای اروپایی همراه با خانواده هایشان هستند. در برنامه هفته شکست سکوت با مهمان برنامه ما خانم زهرا جویا، ژورنالیست و فعال مدنی، روی علتهای دوام مهاجرت و همچنان افزایش تمایل میان افغانها برای بیرون رفتن از افغانستان در سال روان صحبت میکنیم. به برنامه خیلی خوش آمدید. خوب، از این آغاز میکنیم که چرا هنوز هم فضا یا زمینی از این مساعد نشده تا افغانها از مهاجرت دست بردارشان و در کشورشان به ادامه زندگی بپردازن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و شنوندگان محترمتان. بله، متاسفانه جنگ، ناامنی، خشونت، فقر، بیکاری همه سبب شده که مردم ما متاسفانه به مهاجرت روی بیاورند.
درست.
و یکی از دلایل که هیچ وقت مردم افغانستان آرام نگرفتن در کشور خودشان به اصطلاح به خانه خودشان اینمی جنگ بوده که هر روز مثلا ما را کشتن، ما را آواره کردن و ما را فقیرتر و بدروستر کردن.
بله، حدودا چند سال قبل برگشت دوباره مهاجرین یکی از دستاوردها خوانده میشد. ما شما شاید از این بودیم که از ایران و از پاکستان نزدیک شورای همسایه ما حدود 3.5 میلیون افغان دوباره به کشورشان برگشتن، اما متاسفانه گزارش های وجود داره کسایی که برگشتن اونها یک زندگی مساعدی ندارن و یا زمینی کار برشان مساعد نشده و تعداد از اینا دوباره به کشور برگشتن. بر علاوه از او به کشورهای اروپایی مهاجرت زیادتر شده. آیا مهاجرت راه حل و یا راه نجات از این وضعیت است؟
همونطور که شما خودتان در جریان هستین اطلاع دارین، سال 2014 یعنی اوج بحران مهاجرت بود در تمام دنیا بخصوص در افغانستان. متاسفانه بعد از که نیروهای بین المللی خواست از افغانستان بیرون شوه، مردم نگران از این شد که مبادا فردا جانهایشان را از دست بدن، زندگیشان را از دست بدن. فقط شما ما اگر بر عمق مسئله توجه داشته باشیم، موضوع مهاجرت فعلی ما اونمو فقط نجات دادن جان ما از وضعیت و از خطراتی است که ما را هر لحظه تهدید میکنه. من فکر میکنم که مهاجرت را نمیتونم یک پدیده بد بشماریم، اما با این وضعیت، با این روالی که ما فعلا مواجه هستیم، یک راه حل نیست برای مردم افغانستان. به خاطر از اینکه ما بالاخره اگر از راه قاچاق بریم یا از راه درست یا به صورت قانونیش به کشورهای همسایه یا هر کشور اروپایی دیگه‌ای که ما مهاجرت داشته باشیم، در کل اونجا ما از زندگی عقب میمانیم. ما مثلا به درسای خود رسیدگی نمیتونیم، به تعلیم تربیه. پدیده مهاجرت چیزی است که ما مثلا با فرهنگش بیگانه هستیم با یک کشور، مثلا موضوع نشناختن جغرافیا است، محیط است، همه از اینا روی زندگی انسان‌ها بسیار تأثیری بد داره متاسفانه. و اما ما نمیتونیم مثلا بگوییم که یک پدیده بسیار زشت است.
درست.
به خاطر از اینکه گاهی در زندگی انسان ها نیاز میشدن مهاجر باشن، اما با این روالی که فعلا در جریان است، با این روال ما موافق نیستیم و این راه حل برای افغانستان و برای مردم افغانستان نمیدانیم.
خب اگر بالای اول موضوع داخلیش بحث کنیم، کسایی که از خارج به افغانستان برگشتن واقعا چقدر به اینا رسیدگی صورت گرفته و یا که بهتر به خاطر زندگی بهتر اینا آیا تانستن به مو شغلی که بتوانن خانوادی خود را حمایت مالی کنن، چنین زمینی وجود داره در افغانستان؟
امطوری که خودتان در جریان هستین، متاسفانه حکومت افغانستان یکی از کشورهای است که وابسته به کمک‌های بین‌المللی است و کشوری هست که در اینجا باید نیروهای امنیتی بین‌المللی تأمین امنیت کنه بر ما، چون 37 یا 38 گروه مسلحی که هر لحظه زندگی ما را تهدید میکنه، ما نمیتونیم با او وضعیت زندگی کنیم. در این طور یک شرایط درست است که مثلا بعد از یک مدت یک امید دوباره بر مهاجرین ما به دست آمد در دوره که مثلا نیروی بین المللی بود، مؤسسات خارجی بود، وضعیت در افغانستان بهبود یافته بود. او زمان یک امیدی برای مردم افغانستان آمده بود، یک تعداد آمدن، اما اونا دوباره، ما اگر متوجه باشیم، کسایی که مهاجر شدن دوباره به افغانستان برگشتن، دوباره کسایی هستن که دوباره برگشتن به مهاجرت. یعنی اونا نتونستن ببینن که ما این اونجا وضعیتی به زندگی ما بهتر میشه و ما میتونیم که به این روال نمیتونیم در یک کشور زندگی داشته باشیم.
خب بیشتر در گزارش که بیشتر ما از نهاد گلوب خواندم که اینا گزارش از اینا در مورد مهاجرت نشر کردن، بیجا گفتن که 47% از زنان خواهان عزیز هستن که از افغانستان چیکنن برن و بیرون. خب در میان خانم ها چرا افزایش علاقه‌مندی به خاطر مهاجرت بیشتر شده؟
متاسفانه زنان افغانستان در هر لحاظش اینا بیشتر از مردان آسیب پذیر هستن، چی در جنگ باشن یا چی در وضعیتی که فعلا ما داریم. مثلا زنان افغانستان در یک محیط زندگی میکنن اینا که
با معذرت یک شنونده داریم، اونا رو میگیریم چون منتظر موندن، بعدا با شما برمیگردیم. بله سلام علیکم، فضل هادی وردک. بله مهربانی، سلام علیکم.
محترم سلامون اساس تا برندی خود سر در افغانستان.
بله علیکم سلام. بله میره بریم
که سیوا جالب موضوع و مهم موضوع را بطور شکل سوک جمعان و خراب شل و سوک ده لیمان و کوک شل فنور و ممالکو که نداغ بدبختی زیادتر در در دو نامدی در زکا افغانستان که نامدی در در دسته هوری که خش بند بلیری فهمن که بلیری
من به انشاءالله ساز پختم جوابه دیره من لاری کسخمه. بله بله اکشنم دیره بام داریم مشتم کی هستن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا مشنوین.
سلام علیکم آقای محسدین ارزوان، سلام خود با شما با میخوان و مطرم شما تقدم میدارم عبدالصدار خان دادم به شما بتباشیم.
خانزاده صاحب خوش آمدین، تشکر، بفرمایین.
خوش باشیم، من این نظرم برم اکتر خانده
میره بانیم، بفرمایین. بله بله سوال شما رو میشنوم، بفرمایید.
ما گفتم بعد مردم که میره تر مردم که هست زندگی ها که میره بخاطر زندگی بهتر میرن، اینا بزید فکر هستن که ما با نگاه بزن زندگی ما بهتر میشه، پول پیسه پیدا میکنیم، ولی اینا فکر های غلط دارن به هر زن که برن نگاه پول پتو نیست، اینا برن جمع کنن به هر زن که برن زحمت خوالی، اینا اگر اینطور حیرت بدن اینا بند افغانستان خود زحمت و خوالی بکشن، این افغانستان خود آباد کنن، این نگاه خود خانه بسادن دیگه، اینا بیرن به دریا ترک میشن، کشتر میشن، حتی به جای ها میرن به نیم را در بمانن، خودکافیشی میکنن، آبرویشان میره، عزتشان میره، بازم به عدت خود نمیرسن. خدا کنن که افغانان دیگه از این واقعی دست بازاره برای خانه خود بسازن، اگر به سول سبوتر بشکنه میشه به افغانستان خود زمان بکشن، از افغانستان خود بسازن نمیشه به موشون بسازن. اینا را میموخیم کردم شما یک سوال مایی هست که زیادتر از مارکدن که به طرف اروپا میرده، این باش نیدن که اروپا این باز که باخته شده این بسیده با زینا مواش مقفل میشه بخورد کلال مواش نگم مخاب مخش خود بگه آیا همی وقتیت داره همی شایات چی رنگم از که مدام با می فکر به طرف اروپا
میرده. بسیار تشکر آقای خانزاده، حتما سوال شما رو مطرح میکنیم. بسیار تشکر از تماستون. بله شنوندای عزیز، ما شماره تلفن یک بار دیگه میگم، میتونید با استفاده از شماره با ما با تماس شین و سوالتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس 0799203540. خبرونه بلا شمیره از دواتیا اویشت 1550 میلیون څخه استفاده کول شي، خپل وختنه خپلونه لمیرمنی څخه مطرح کی. خب اگر به سوال فضل هادی وردک مراد رو بینم، اینو میگن که دلیل از اینکه بیشتر مردم به مهاجرت رو میارن این است که در افغانستان نام نسونه مهاجرت تنها راه نجاتشان بدن از افغانستان. وقت نامنی چقدر گسترش یافته، چون مهاجرت تنها شهرهای بزرگ نمیشه، بیشترش شهرهای کوچک است. آیا دلیل اصلی ناامنی است و یا فقط دیگر مشکلات بیشتر است که مردم به مهاجرت رو آوردن؟
یک چیز را ما یادمان را که مهاجرت یک پدیده است که با همزاد انسان است و از هم و با تولد انسان ها همراه انسان ها هستند، به خاطر از اینکه انسان ها تنوع طلب هستند و بر هر لحاظش اینا میخواین دوست دارن به مهاجرت برن. متاسفانه در قضیه افغانستان فرق میکنن. اگر ما یک کشور بسیار مرفه در نظر بگیریم، مثلا امارات متحده عربی را، از اینجا ما شاید در سال 50 نفر هم مهاجر نداشته باشیم، خاطر از که کشورش آرام است، امنیت است، فقر نیست، دیگه چیزی به نام نداشتن غذا اونا را تهدید نمیکنه. در افغانستان متاسفانه فقر است، ناامنی است و مهمترین موضوعی که در نمی مهاجرت افغان ها نقش داره او عبارت از امو ناامنی است درست. که پیامدهایش ما هر روز میبینیم دیگه. ما هر روز با جان دل از پیامدهای از او متضرر میشیم. مثلا فقر، اگر جنگ است فقر هم است درست. اگر فقر است بدبختی و ناداری هم هست و در نهایت یگانه راه حل است مهاجرت برای مردم افغانستان تا بتونه از این وضعیتی که فعلا داره اینا فرار کنن.
بله خب یک خور از جنگ رایش امی است که باید مهاجرت صورت بگیره و مردم متاسفانه که تعداد زیاد شده مهاجرین. برک اگر به سوال آقای اخونزاده بیم، برک سنومی انباز میگن که مهاجرت رای حل نیست، باید کشور خود را بسازیم، با این وضعیت بسازیم و تلاش کنیم به چون مهاجرت مونا اشارت داشتن به مشکلاتی که در مسیر مهاجرت افغان ها و در کل مهاجرین با رو برو میشن. خب آیا ما میخوایم قسم سوال مطرح کنم که آیا می کل خطراتی که در راه هست در راه مهاجرت که مهاجرت اکثرا غیر قانونی صورت میگیره، آیا ارزش پذیر داره که ما کشور خود را ترک کنیم بریم به مهاجرت رو بریم؟ چون اکثرت و یا تعداد زیاد از مهاجرین متاسفانه در راه تلف شدن و تا ماها است که خانواده‌شون از اون آگاهی ندارن. اصلا
با تاسف بافت جامعه اجتماعی افغانستان با یک سری مشکلات هم همراه است و وقت مردم افغانستان، شهروندان افغانستان متحدانه با هم کار کنن، یعنی ما نمیتونیم بگوییم که مهاجرت راه حل است. مهاجرت به هیچ عنوان راه حل نیست. اگر ما متحدانه با هم برادر دست هم دیگر را بگیریم در شرایط فعلی که تروریسم ما را تهدید میکنن، در شرایطی که برادرای ما، خواهرای ما در هر گوشه و کنار افغانستان کشته میشن، در این یک شرایط اگر ما متحدانه با هم در کنار هم زندگی کنیم، ما میفهمیم که افغانستان یک جامعه بسیار چند قومی است. متاسفانه پیامدهای بسیار زیاد رم داره، اما مردم افغانستان حالا با ما درک و فکر و آگاهی رسیدن که کنار هم باید زندگی کنن. در صورتی که اگر مردم افغانستان بتانن با یک رویکرد بسیار متحدانه پیش برن و برای افغانستان به صورت انسانهای بسیار دلسوز کار کنن، در اون صورت به هیچ عنوان ما یعنی شاهد مهاجرت های بسیار روزافزون نخواهد بودیم. در اون صورت ما میتونیم که وضعیت افغانستان را بهتر از خیلی سالهای گذشته داشته باشیم.
خب در اگر برگردیم موضوع اصلی خود، در مورد خانم ها مهاجرت چی مشکلات بین با بار آورده میتونه؟ چون ما شما شاهد عزیز هستیم راهایی که اینا رو عبور میکنن به خاطر مهاجرت خیلی دشوار است، تهدیدات و خطرات هم در راه موجود است. آیا به خانواده ها چقدر مناسب است راهی مهاجرت؟ چون بیشتر وقت اینا از تن به مهاجرت میتن امر قاچاقبر میرن بیشتر ده. قاچاق برا و تهدیدات و خطرات را که در راه از بین اون نمیگن به خانواده ها چقدر مشکلات را بار میاره، خصوصا به خانمها؟
همطوری که من پیشترم گفتم، مهاجرت در هر صورتش بسیار جنجال‌ها و دشواری‌های خودش رو داره. برای زنان افغانستان که متاسفانه آسیب پذیرترین قشر جامعه هستن، برای از اونا در هر صورتش بودن در افغانستان هم خودش میدونه یک تهدید باشه، بخاطر از اینکه در جنگ بیشترین آسیب رو زنان و کودکان میبینن. در مهاجرت هم همینطور است. ما نمیگم که مثلا رفتن به کشورهای اروپایی یا غیر از اروپایی وضعیت زنان را بهبود پیدا مونه. درست است که در صورتی که ما مثلا از راه قانونی بتانیم بریم به جامعه، با یک جامعه که اونجا مثلا حضور زن را میپذیره، یا مثلا ما از طریق تحصیل بتانیم بریم. در این صورت برای زنان افغانستان یک راه تازه است، یک راه جدید است که ما میتونیم به سمت زندگی ببینیم، اما چیزی است که ما میتونیم با او ایمان باور داشته باشیم. اما مهاجرت های غیر قانونی بله پیامد های خود را داره، خطرناکتر از او است که در افغانستان اینا باشن.
خب برعکس باز ما اگر زمینه زیر مساعد کنیم، چون در افغانستان هم شرایط به حد خراب نیست که ما نتونیم از فرصت ها استفاده کنیم، در داخل از این فرصت ها چقدر استفاده شده به خاطر خانم ها که اینا بتانن از مزرکت هایی که دارن استفاده کنن و بتانن به اهداف خود برسن؟
ما میبینیم که از سال 2001 به طرف وضعیت زنان بسیار بهبود یافته. ما ای که دخترای ما به اجازه داره به مکتب بره، به دانشگاه بره، مثلا اینا کار کنن، وظیفه برن، بر رسانه کار کنن، اینا خودشان یک نشانه های مثبتی است که بر ما داده. وضعیت زنان نسبت به دوران سیاه طالبان بسیار تغییر کرده. ما فعلا زنان بسیار فعال را داریم، در سطح سیاست داریم، در سطح رهبری داریم، مثلا در بخش مختلف جامعه داریم که اینا کار میکنن و این بر ما یک موضوع خوبی است که ما مثلا یک تعمق داشته باشیم، یک فکر کنیم در موردش که بله زنان افغانستان فعلا در وضعیت بهتر قرار دارن.
خوبی یعنی نشان دهنده از این فرصت هایی که استفاده شما اشاره کردین استفاده شده سال 2001 به این سو، نشان دهنده از این است که نیاز به کار بیشتر از سوی خانم ها، چون باید کار بیشتر کنن. اگر ما تن به مهاجرت میتیم و دشواری ها را قبول کنیم، برعکس اگر بیایم می دشواری ها را در کشور خود قبول کنیم و زمینه را مساعد بسازیم، واقعا ما از این چیم پوشی نمی کنیم که مشکلات وجود داره، فرصت ها وجود داره در این بخش، چون ما شما خانم های تجارت پیشه را در افغانستان داریم، در کنار رهبری سیاسی ما شما در افغانستان ایجاد کردیم، زمینی رشد یا رشد تجارت های کوچک چقدر زنان در افغانستان مساعد است، چون تا اینا استفاده کنن از این فرصت ها و بتانن خانواده خود تنبیل کنن و بین مصارف را که خودشان دارن به خاطر ایجاد رهبری، ایجاد ظرفیت از استفاده کنن، چقدر زمین مساعد است؟
یک مشکلی که در کل برای زنان افغانستان وجود داره است که اینا از استقلالیت مالی برخوردار نیستن. وقتی که یک آدم از استقلالیت مالیش برخوردار نباشه، پول نداشته باشه، اقتصادش ضعیف باشه، به هیچ عنوان و آدم نمیتونه یک آدم مؤثر در جامعه باشه. متاسفانه در قسمت زنان افغانستان و برتان شاید فیصدی که من اما فیصدیش مشخصا خبر ندارم، اما اگر از نگاه خودم ببینم یک فیصدی برتان بگویم که شاید حداقل 60% زنان افغانستان استقلالیت مالی نداشته باشن. اینا وابسته با اونم پولی است که شوهرانشان، برادرانشان، پدرانشان میارن و به این خاطر من فکر میکنم که زمینهای تجارت کوچک یک فرصتی بسیار خوب و تازه برای زنان افغانستان است. این موضوع میتونه برای زنان افغانستان کمک کنن که حداقل اینا راهی یک چگونه اما درآمدشان را پیدا میکنن یا چگونه پول به دست میارن را اینا پیدا میکنن و میفهمن که ما از چی راهایی میتونیم به استقلالیت مالی برسیم.
خب باز اگر به استقلالیت مالی اگر ما شما چی داشته باشیم در افغانستان، فرصت های گزی که مساعد است که کار کنم، برعکس ما شما بیم در کشورهای اروپایی فکر کنیم که فرصت ها بیشتر است، باز متاسفانه این فرصت ها بیشتر نیست، چون اونجا زمینی کار کمتر مساعد است، چون تعداد افراد در بازار زیاد هستن. برعکس اگر ما شما در افغانستان فکر کنیم کار بیشتر زمینش مساعد است، چون اگر به طور مشخص به صنایع دستی خانم ها اگر اشاره کنیم در افغانستان، خانم هایی که ابتکار کردن و کارهای را روی دست گرفتن دانستن پول بیشتر به دست بیارن. در دیار مهاجرت زمینه چقدر مساعد است؟ ما شما در بعضی کشورها شاهد هستیم که دشواری های زیاده بالای خانم ها است، ما شما حتی یک مورد مشخص را شاهد هستیم در آخر یک خانم توانسته که در یک از کشورهای همسایه زمینی یزیده فرام کنه به خود که کار زمینی کار ایجاد کنه.
بله او خود درست یک چیز مشخص است، یک چیز واضح است که هیچ جای دنیا مو کشور خود آدم نمیشه. افغانستان جایی است که ما در اینجا متولد شدیم، بزرگ شدیم، با محیط آشنا شدیم و اونمو انتظار را داریم که زمینه بر ما، زمینه کار بر ما فراهم شود، زمینه فعالیت و زمینه رشد بیشتر بر ما فراهم شود. یعنی ما نمیتونم که مثلا افغانستان را ای که زمین چقدر زمینه کار بر ما فراهم است با دیگه کشورها مقابل مقایسه کنم، بخاطر که در کشورهای اروپایی شاید انگوش شمار زنان افغانستان اونایی که بالاخره رفته تابعیت گرفتن، نارفتن شهروند اونمو کشور شدن کار برشان فراهم باشه، اما او زنانی که غیر قانونی رفتن ما میدونیم که اونا شاید در کمپ ها باشه، شاید در وضعیت بسیار قدبار زندگی کنن. در این صورت ما میگیم که بر افغانستان جایی است که ما را به رشد و شکوفایی میرسانه، به شرطی که اینجا امنیت باشه، به شرطی که مردان افغانستان دیگه علیه زنان افغانستان خشونت نکنن.
درست. چی فرصت های وجود داره در افغانستان تا ما بتانیم از مهاجرت جلوگیری کنیم، خصوصا به خاطر خانم ها، تا اینا بتانن در یک دلچسپی پیدا کنن به خاطر بودن در افغانستان و مشترکاً قسمی که شما در ابتدا گفتین که بتانیم مشترکاً به یک افغانستان آباد برسیم؟
متاسفانه جنگ خیلی از فرصت ها را از ما گرفتن. ما به صورت واضح نمیتونیم اشاره کنیم که اینی فرصت ها بر ما اونجا داره، اما در لابلای اینمی جنگ و ناامنی و فقر و زندگی که جریان داره در افغانستان، ما میتونیم که بعضی فرصت ها را بشماریم. مثلا صنعت دستی میتونه یک فرصت باشه برای زنان افغانستان، مثلا کار روی قالین، مثلا روی تعلیم و تحصیل، اینا میتونه یک فرصت باشه برای زنان افغانستان. و همچنان امی تجارت های کوچکی که شما گفتین، حکومت افغانستان اینقدر فعالیت کرده تا حال را که حداقل یک راهی را برای زنان افغانستان باز کرده که اینا از طریق اما تجارت های کوچک میتونن پیش برن و با ما استقلالیت مال خودشون برسن.
خب باز یک مشکلی که وجود داره ای است که اکثرا خانم هایی را که ما در اینجا مهمان با خود داشتیم اینا شکایت داشتن که بازارهای مناسب وجود نداره به خاطر خریدی صنایعشان، چون تا بتونن نو به مصارف حتی مصارف مالی خود از پروژهشان تکمیل کنن. در کنار از اینکه ما در کشور همسایه و در کشورهای منطقه ما شما در جستجوی بازارها هستیم، آیا تولیدات ما به این حد رسیده که ما بتونیم به این بازارها ارائه کنیم؟
متاسفانه بله، همونطوری که خود شما اشاره کردین مشکلات وجود داره سر راه زن. هر زن افغانستان دچار مشکلات است در این کشور، اما راههایی که به خاطر از اینکه صنایع دستی زنان افغانستان به کشورهای همسایه یا به کشورهای دیگه که ما با او رابط دادستت تجارتی داریم انتقال یابد، اینی بیشتر نیست.
بله،
حکومت این قسمت اینی کار زیادی نکرده و دلیلش هم اینی میست که ما توانایی اینمی را نداشتیم. متاسفانه جنگ همه چیز را از ما گرفته. وقت تا زمانی که در کشور جنگ زده ما زندگی کنیم، به هیچ عنوان به راه‌های مرفه زندگی ما نمیتونیم برسیم.
خب در مورد ولایت اگر بگیم، بعضی از بدن مشکلات زیام است که یکی از علت هایی که در می گزارش گالوب اشاره شده است که بیشتر به دادخواهی و یا به مو دوسیه های حقوقی و قضایی را که خانم ها دارن در نهادها رسیدگی به اون نمیشن. در این بخش چقدر مشکل وجود داره تا ما بتونیم از یک سو اگر فرصت فراهم میشه از خود افراد، از سوی دیگه یک مشکلی هم است که خدمات درست صورت نمیگیره، ارزی خدمات و ارزی و قضایی که باید درست بررسی شود. رضایت از ایش قدر وجود داره در بخش از اینکه به وضعیت خانم ها رسیدگی شود سوی خود نهادهای دولتی ما، چون اینا نهادهای ارائه کننده خدمات هستن و باید ما بدانیم باید اقل به اداره خوب برسیم.
متاسفانه در کنار جنگ فساد ادارات افغانستان را فلج کرده، این را ما نباید نادیده بگیریم. وقتی تا زمانی که در یک اداره فساد باشه، به هیچ عنوان ما اما توقع تأمین عدالت را نداشته باشیم، چون یک نفر است پرونده داره، در کنارش یک زورمند محلی است یا یک قومندان است، با استفاده از اون روابطی که داره، با استفاده از پول و قدرتی که داره، بسیار خوب میتونه جلو تامین عدالت را در قسمت پرونده اون نمونه نفر بگیره. وقتی دینوت یک شرایط ما هستیم، یعنی توقعی بیشتر از این نداشته باشیم که مثلا ندارات افغانستان گلگلزار میشه یا وضعیت انسان ها در اونجا بهبود پیدا میکنه.
بله، راه بیرون رفت چی است که باید ما بتونیم به گرایی خوب برسیم؟
راه بیرون رفتش این است که با فساد باید مبارزه شود به صورت بسیار قاطعانه. در اینجا شهروندان افغانستان باید بسیار سهم باشن، سهم بگیرن. اگر بر فرض اگر کسی را که میخواد از او به خاطر اجرای کارش که او نفر وظیفه‌اش است پول بخواد، اینجا ما باید مبارزه کنیم، ما علیه از او بستیم که تو حق نداره از ما پول اضافی بستانی، به خاطر از اینکه تو یک مامور دولت هستی و باید کار در اختیار مردم هستی و باید کار برای مردم انجام بدی. اگر خود شهروندان افغانستان سهم نگیرن، ما به هیچ عنوان نه علیه نمو جنگ و تروریسم میتونیم بیستیم و نه علیه فساد و نابرابری های اجتماعی که فعلا وجود داره در کشور ما.
صدای مردم چقدر بخشینیده میشه؟ چون مردم شکایت دارن از اینکه اینا همیشه صدا بلند کردن و صداشون شنیده نمیشه.
متاسفانه وقت در کل یک جایی که برای گوشی برای شنیدن نباشه، ما چه قسم برشان بگوییم که بله صدای شما شنیده شد. یعنی وضعیت فعلا طوری است که ما نمیتونیم به صورت قاطعانه بگوییم که بله صدای مردم شنیده میشه. صدای مردم شنیده نمیشه. اگر صدای مردم شنیده میشد وضعیت بهبود میافت.
اما برزی باید مبارزه شو.
بله بله.
بسیار تشکر از حضور شما خانم زهرا جویا در برنامه امروز.
سلامت باشید. تشکر.
شنونده عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده خداوند یار و یاورتان.